मशाल रेडियो बनो।
السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د مهال په خبر کې د ماس په خنیاو او په کابل کې 12 بجې دي د مشال ریډیو په دغه خبرونه کې مو زموږ ملي امیر زاده ورکلی کوم په خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ ونې سي خبرونه تاندهینه او جمهوریت هم لري په اول خبرونه له منور شانو
د خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر ترامپ وايي ک په افغانستان کې د سولې موافقه وشي نو خپل ځواکونه وباسي په قبایل په پارلیمان کې د قبایلی ځلو نمائندګانو د ډاکه ورکړي ک حکومت ورته د روان مالی کال برخه ورنکړي نو په احتجاجونو بلاس پوری کړي او د بلوچستان صوبایي اسمبلی د تورخم په سیر د چمن لار خلاصولو غوښتنه کړې ده د خبرونو تفصيل د امریکا ولسمشر ترامپ وايي ک په افغانستان کې د سولې موافقه وشي نو په دغه هیواد کې مشت امریکایي ځواکونه به په خپل وطن تستانه کړي نو موړي پرون په واشنگټن کې ویغونډه ته په وینا کې د افغانستان د سولې لپاره رواني هڅې جدي وبللې ویل
A tremendous amount of good things are happening.
خو راخه خبرې را روانې دي او تاسو یې ویني موږ له نږدې 1900 کلونو راځي په افغانستان کې او د لومړي ځل لپاره هلته د سولې د موافقې په اړه خبرې کیږي
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلبی خلیلزاد په دې ورستیو کې په خطر کې له افغان طالبانو سره شپږ ورځې خبرې وکړې او لا غیب ورسته دواړو خو ویل چې په دې خبرو اترو کې پرمختګ شوې ده د ریپبلیکن ګوند اکثریت لرونکو امریکایي سېنات له شام او افغانستان د ځواکونو وستلو پلانونو د مخالفت په اړه یو بل منزور کړی دی دا اصلا یو عمل علامتي او نادر اقدام دی چې پکې د ولسمشر ډونالد ترامپ اخکارا مخالفت شوه د هیواد دواړو ګوندونو ریپبلیکن او ډیموکرات د دې بل حمایت کړی چې په حق کې پرون په سېنات کې آتش پېته او مخالفت کې دربش رائے واچول شوه دا بل چې پکې تجویز شوی ترامیم منل لازمی نه دی وایي په افغانستان او شام کې اسلامي وسلواله ډلې لا هم د امریکا د امنیت لپاره جدي وخت دی د دې بل مسوده په سېنات کې د اکثریتي ریپبلیکن ګوند مشر میچ میکونیل تیار کړی ده ولسمشر ترامپ د 13 دسمبر په 19 اعلان کړی و چې له شامه به خپل 2000 ځواکونه وباسي په پارلیمان کې د قبایلي ځلو نمائندګانو د ډاکه ورکړې چې که حکومت یا د سیمو تفقامي مالیاتي کمیشن کې خپل برخه پر روان مالی کال کې ورنکړه نو په احتجاجونو بلاس پوری کړي ل خیبر قبایلي ځلې د واکمن تحریک انصاف د قامي اسمبلی غړي محمد اقبال خان بیګام شال لري توول وزیر اعظم عمران خان ورسره د یاد کمیشن 3% یعنی سل عرب روپو ورکول ژمنه کړې ده دی وای
عمران خان کمیټمنٹ کړی دی موږ سره وزیر اعلی او موږ سره وفاقي کابینه دا انصاف په نوم جوړ شوی چې څومره زموږ قومي اسمبلی ممبران دي دا به زموږ ملګرتیا کوي او دا تنگ غوږ نه هر سړی وباسي چې یاره دا شي چې کوم سخت کار نه بل لري
د یادونې دا چې د وزیر اعظم سلاکار ارباب شهزاد د جنوري په 9 په خپل ټوټر پیغام یو پیغام کې ویل چې حکومت قبایلی ضلعو ته د سل عرب روپو ورکولو فیصله کړې ده د پاکستان وفاقي کابینه هغه پالیسی منزور کړې چې ورسره سم به سکال حاجیان د تیر کال په نسبت 1,55,000 روپۍ زیاتې ورکوي د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري پرون ماخام له غونډې وروسته خبرې اعلان تویل سکال به له پاکستان خوښه 1,40,000 کسان حج ته لاړ شي چې په کې 80% به د سرکاري سکیم له لارې ځي د ویل د کابینه په غونډه کې حاجیانو ته د سهولتونو ورکولو فیصله وشو دا ځل به خلک څه د پاسه 40,00,000 روپۍ ورکوي
اوی د کابینه په غونډه کې فیصله وکړې شو چې حاجانو ته د خنه خص سہولیات ورکړې شي خو د سبسیډي په حق لا څه فیصله ونه شو نو د سرکاري سکیم تر لاندې د شمالي او جنوبي زون نتلون کې حاجان با ټاکلې شوې پیسې ورکوي بل دا چې دا ځل به کډومبي ځل د کوټینا هم د حج نیغ په نیغ پروازونه چلولې کیږي
تیر کال د پاکستان وګړو په سکام 3,00,000 روپو حج کړی و خو د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د جمعې پوره سینټ ته وویل چې د روپۍ د ارزښت کمېدو په سعودي عرب کې د نوو ټیکسونو او د جازونو ټیکټونو ګرانېدلو له وجې د حج خرچې زیاتې شوې نو ځکه له خلکو زیاتې پیسې اخلي د بلوچستان صوبایي اسمبلی غوښتنه کړې چې د تورخم په ډول دی له افغانستان سره د چمن لار هم ټوله ورځ او شپه خلاص کړل شي. دا غوښتنه د اسمبلی په پرونی غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر الله زیری وکړه. نوموړي تیر ماښام له غونډې وروسته مشال لري وویل چې د تورخم په سیر د چمن لار هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ او تجارت لپاره ډیره مهمه ده. په دغه موقع د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال اسمبلی ته تسلي ورکړه چې په دې حق لبا له مرکزي حکومت سره خبره کوي. د دې صوبې سوداګرانو اسمبلی د غوښتنې هرکلی کړې. د یادونې دا چې د جنوري په 28مه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امر وکړ چې د تورخم لاره به د خلکو د تګ راتګ او تجارت لپاره شپه او ورځ خلاصه ساتي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. جرمنی، فرانس او برتانیا پرون ایران لپاره یو داسې مالی میکانیزم عملی کړی چې له امریکایي بندیزونو سره به په ټکر کې نه وي. دا ځانګړی میکانیزم په 2015 کال کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د ایران ایټمی موافقې ژغورلو لپاره جوړ شوی دی. د انسټیکس په نوم له دې نظام سره به قانوني کاروباري ګټې لرونکي یورپي کمپنۍ د ورکړې راکړې د طریقو په کارولو په ایران کې کاروبار وکړی شي. په دې پلان له اوږدې مودې راهیسې کار روان و. په هغو کاروباري څنګه متمرکز وو چې د امریکا د بندیزونو ښکار نه دي. او بل خبر دا چې تمه ده امریکا د وسلو په اړه د سړې جګړې د وخت د یوې مهمې لوزنامې د پابندۍ ختمولو اعلان وکړي. ډېر امکان ده چې دا اعلان هم نن وشي. امریکا په روس تور لګوي چې د دغې لوزنامې په حق له خپلې ذمواري نه پوره کوي. د امریکایي کانګرس یو کارکوونکي پرون د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې ته وویل ممکنه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه اعلان له هغې مهلت یوه ورځ مخکې یعنی د فروری په اوله نیټه وکړي چې واشنگټن ماسکو ته د دې لوزنامې د تقاضو پوره کولو لپاره ورکړی دی. دا لوزنامه په 1980 کال کې د منځنۍ فاصلې ایټمی وسلو د محدودولو په حق له د دواړو هیوادونو ترمنځ شوې ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس تر زمون خبريال سراج ظهیر د کرنسیو بې او موسم حال وای.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ/پیسې غستل کیږي او په 1.30 روپۍ/50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.30 روپۍ/50 پیسې او په 1.20 روپۍ. یو یورو په 1.50 روپۍ/پیسې او په 1.50 روپۍ/پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.40 روپۍ/پیسې او په 1.40 روپۍ/پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.40 روپۍ/پیسې او په 1.40 روپۍ/پیسې. 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 30 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 30 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور، بنو او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم وو. بنو کې 19 او شپږ، ژوب کې 14 او منفی یو، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 0 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ امریکایي ولسمشر ویلي د سولې موافقې په صورت کې له افغانستان نه پوځیان وباسي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو استاذ ویلي که حکومت ورته 100 ارب روپۍ ورنکړي احتجاج پیلوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان له حکومته غوښتنه کړې چې د چمن لار دې د 24 ساعته تګ راتګ لپاره پرانیزي. په اسلام آباد کې ځوانانو د پارلمان لغړو سره په قانون جوړونې بحث کړی دی.
سو پوری رابطہ نوی کول سره زمونږ نو د اغه ته هیڅ پته نه لګی چې دلته مونږ په پارلیمنت کې څه کوو او څه پالیسی جوړو.
د خزو پاړه ځانګړي خبرونه تاندې ویلې هم در خبرو او په جمهوریت خبرونه کې د انتخاباتو او جمهوریت ترمنځ په تړاو بحث اوري.
انتخاب کېدل هر سیاسي پارټۍ د پیسو ایستل دا ولنې قدم دی.
سیاسي شعور ساتل چې تاسو بیا هم انتخابات او خپله نتیجه نشي لرلای.
لا مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي د سولې د موافقې په صورت کې به خپل سرتیری له افغانستان نه وباسي. دا خبره نوموړي پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. په عین وخت کې د امریکا سینټ بیګا د یو پریکړه لیک په منظورولو له افغانستان او شام نه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان مخالفت وکړ. د سینټ دا اقدام علامتي دی. ټرمپ ویلي د افغانستان د سولې په اړه وروستۍ خبرې جدي دي. احمد تکل رپورټ لري.
ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنه یاده کړه او ویې ویل چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې به په افغانستان کې ډېره امریکایي پوځیان بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. ټرمپ چې پرون په واشنگټن کې د متحدو ایالاتو د صنعتي سکتور استازو ته وینا کوله د سولې روانې هڅې جدي وبللې.
A tremendous amount of good things are happening.
Qaraqi khabari rarawani di aw taswi winai mugla najde nula so kalun raise pa Afghanistan kiyo aw de lumri zala para halta de sole de muafiqe pa ar khabari kigi kada muafiqa wishi mug ba khpal khalak kor tarastana kru guru bachi tsakigi khud de lumri zala para khabari jididi no zaka fikr kom che mug de baharani policy par asas da kar khatar sarakaw. ولسمشر ټرمپ د څرګندونې وروسته لغه کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د شپږو پرلپسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پرون په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون وکړ. په لندن کې افغان سفیر سید طیب جواد تیر ماښام د ټلیفون پر کرښه وویل چې په دې ورځنۍ غونډه کې د سولې د هڅو او د افغانستان د نورو روانو چارو په اړه بحثونه وشول. د سولې هڅې د بحثونو مهمه برخه وه او په غونډه کې د سولې د عالي شورا په استازیتوب داودزی صاحب خبرې وکړې. هغه د هغو هڅو په اړه چې افغان حکومت یې کوي د خپلو سفرونو او د سولې د عالي شورا او حکومت د ګډو هڅو په اړه خبرې وکړې او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد د خپلو وروستیو سفرونو او همداراز د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین ادریس زمان او د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هم دی د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون کړی و. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدمیچی یا ماماتو هم د غونډې ګډونوالو. په لندن کې د افغانستان سفیر ښاغلی جواد وای د تماس د نړیوالې ډلې په پرونی غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شپږ ویشتو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. د تماس نړیواله ډله په 2009 کال کې د افغانستان د مسایلو په اړه د بحث لپاره رامنځته شوه. په دې ډله کې ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او د نړۍ لسګونه هیوادونه، سازمانونه او نړیوالې مؤسسې شامل دي.
امریکای واشنگتن پوسټ رسپانډ د سیاسياتو استاد او سیډونکی بارنټ روبن لیکنه خبره کړې چې پکې نوموړی ویلي د افغانستان د سولې حلو زلو بریا لپاره د سیمه د هیوادونو همکاري او باور ترلاسه کول اړین دي. نوموړی په لیکنه کې وړاندیز کړی چې د افغانستان امنیت په اړه د ملګرو ملتونو کې د سیمه د هیوادونو غونډه جوړه شي. هارون بچا د لیکنې مهمه برخه اوروي.
د امریکایي واشنگتن پوسټ رسپانې په لیکنه کې څېړونکي او د سیاسياتو استاد برنارد روبن وایي د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له افغانستان د خپلو سرتیرو د ایستلو خبرې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې مذاکراتو ته لار هواره کړې. خو د لیکنې تر مخه د دې لپاره چې په افغانستان کې جګړه او پکې د عامو افغانانو وینه تویدنه ودرول شي، طالبان باید له افغان حکومت سره خبرو ته اړ کړل شي. په دې کار کې د نړیوالو مرستې او د سیمې د هیوادونو همکارۍ چې جلبول یې یو چیلنج دی اړینې دي. لیکنه کاږي د افغان سولې په اړه د مذاکراتو په دویم پړاو کې چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې دي، باید افغان ولس په تیره خزو ته برخه ورکړل شي. لیکنه وایي که څه هم د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې به د بشري حقونو د موضوع په کلکه دفاع کوي، خو ځینې شنونکي اندېښنه ښیي چې حکومت ښایي له خپلې دغې ژمنې په شا شي. د لیکنې تر مخه د افغان سولې په اړه یوه لوزنامه به هله بریالۍ کیږي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته د هغه هیواد د سیاسي نظام په اړه یوه موافقه رامنځته او په ترڅ کې پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ مخه ونیول شي. په لیکنه کې راغلي د افغانستان د ګټو پر وړاندې تر ټولو غټ خطر له هغه هیواده د امریکایي سرتیرو وتل او یا هم د طالبانو د شتون نه، بلکې له افغانستان سره د نړیوالو د مالي مرستو د کمیدو هغه ده. کله افغانستان د امریکایي پوزونو لوتلو سره امریکا او یو شمیر نور بهرنی طاقتونه خپل مرستې بند کینو، هغه هیواد به حتی د طالبانو لیوي حمله پرته هم له خراب وضعیت سره مخامخ شي. افغانستان د خپل پوز ساتلو لپاره هم تر ډیره پر نړیوالو مرستو تکیه کوي. له افغان پوز سره د امریکا مرستو ته د سیمې هیوادونه چې څلور یې اټومي وسلې لري د خپل امنیت لپاره د یو خطر په توګه ګوري. په لیکنه کې وړاندیز شوی چې افغان پوځ سره د نړیوالو مرستو په معامله کې د سیمې هیوادونه باید په اعتماد کې واخیستل شي. برنارد روبین په لیکنه کې زیاتوي، امریکا کولی شي له ملګرو ملتونو وغواړي د افغانستان پر امنیتي چارو د سلا مشورې لپاره د سیمې د هیوادونو یو غونډه وبلي.
تاسو مشال ریډیو ته وګه د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو استازو غوښ کړی چې که حکومت د سیمو پرمختیا لپاره پیسې ورنکړي نو احتجاج به پیل کړي. د بیګا مشال ریډیو ته ویل وزیر اعظم ژمنه کړې وه نو ځکه دې پروان مالیکال کې ورته پیسې ورکړي. دوی دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې وفاقي حکومت د قومي مالیاتي کمیشن له صندوقه قبایلو ته هر کال د 10 اربه روپو ورکولو منظوري ورکړي، خو ویلي دي چې دا پیسې به په راتلونکي مالیکال کې ورکوي. شاهین بنیرے تفصیل راکوي.
په پارلمان کې د قبایلی سیمو استادو دړک ورکړي چې حکومت ورلا پروان مالیکال کې په قابی مالیاتي کمیشن کې خپل 3% برخه ورنکړه نو د پارلمان دننه او بهر به په احتجاج لاس پوري کوي. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د قامی اسمبلی غړي محمد اقبال خان ویل چې وزیر اعظم عمران خان ورسره د قبایلی ضلعو لپاره د کال په سر د 100 بلین روپو ژمنه کړې ده او باید دا پنګي ورته هم په روان مالیکال کې ورکړل شي.
د تحریک انصاف شپږ قومي اسمبلی ممبران یو سره عمران خان کمیټمنټ کړی دی، موږ سره وزیر اعلی او موږ سره وفاقي کابینې، یعنی په صورت دي دیگر لکه سونه د فاټای مینیز دي دا بالکل چې کوم دې کنه دې اقدام خلاف پروچتیږي. د انصاف په نوم جوړ شوی چې سومره زموږ قومي اسمبلی ممبران دي دا به زموږ ملګرتیا کوي او دا تنګ خو یو نه هر سړی وباسي چې یاره دا شي چې کومه سخت کار نه بل لري دا موږ له ضرور را کوي. په دې باندې موږ تر اوسه پورې خاموش یو، په دې باندې موږ د وزارتونو نه ځان لري کړی دی، په دې باندې د پارلماني شکرو د اخیستو نه موږ ځان لري کړی دی.
د جنوري په 9 نیټه د وزیر اعظم سلاکار ارباب شهزاد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې حکومت د روان مالیاتي کال څخه قبایلی ضلعو ته د 100 بلین روپو د ورکولو پریکړه کړې ده. پښتنه دا چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د عملی کولو او پرمختیایي پروژو لپاره مالی پنګو ته اړتیا ده نو وفاقي حکومت د مالی پنګو په ورکولو کې ولې لزنډه کار اخلي؟ په دغه اړه له اورګزو د قامی اسمبلی غړي منیر خان اورګزی وایي چې د موجوده حکومت د اپوزیشن ډلو سره اړیکې ښه نه دي او د پیپلز ګوند په مشرۍ د سند حکومت د قبایلی ضلعو لپاره له خپلې برخې مالی پنګو ورکولو ته رضا نه دي. نوموړی زیاتوي
حکومت دا وعدہ ضرور کھڑی دا سیارا کنور صدی نیویر کی نمو او پنجاب او فیڈل حکومت او تو سر بات طرف نکو تو سر مو پیسی در کھو مو دین کی زود کیو سالا تارا دو جی تی مو دا رو او دی دو دا وعدہ پراشی فی الحال لگر تا گرون اگر نکھاری دی موجودہ حکومت اپوزیشن سوالا او سارا سندھ حکومت سالا سارا تعلق ٹھیک نیا فی الحال سندھ ہر ڈل دا اکارڈنگ ٹو عمران خان او وزیر اعظم سره د بلوچستان کی خبره کړی ته پاته ولاږي چې څه کوي.
بلخاله باجوړه د قامی اسمبلی په خوانی غړی او د فاټا اصلاحاتی تحریک یو مخکخ شهاب الدین خان وای چې حکومت د قبایلی ضلعو پرمختیا ته جمن نه دی، غنی نو د صوبو د رضا کېدو پورې به له خپل پنګو قبایلی سیمو ته برخور کړي وا.
تیر حکومت دا فیصله کړی و چې دا 100 روپۍ که صوبې نه راځي کېږي نو دې کال به موږ دا پیسې د مرکزي خزانه نه ورکو او داسې دومره ډېرې پیسې مې دي 100 روپۍ دې په یو BRT باندې لګوي. نو په کار دا و چې دې کال دا پیسې دې ورکړې وې د مرکزي خزانه نه او بیا په نیکسټ چې کوم روان د NFC اجلاس و چې په هغې کې دې باقاعده په روان بجټ کې دې دا پیسې شاملې کړې وې. چې دې څه ویژن دی که دې ویژن وې خو دوی به دا پیسې ورکړې وې د مرکزي خزانه نه.
د یادونه وردا چې په صوبو د مالی پنګو د ویش لپاره د قامی مالیاتي کمیشن غونډه اړینه ده. د پاکستان د خزانه وزارت د جنوري په 16 نیټه په یو بیان کې ویل چې د کمیشن غونډه به په اسلام آباد کې د فروری په 16 نیټه ترسره کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان له حکومت غوښتنه کړې چې د تورخم په سیر د چمن لار هم د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره سلیر ویشت ساته پرانیزي. دا غوښتنه نصر الله زیری پرون مازیګر د بلوچستان اسمبلی غونډې پر مهال وکړه. د صوبې اعلی وزیر جام کمال نوموړي ته په جواب کې ویل چې غوښتنه به یې تر وفاقي حکومت ته ورسوي. ایوب ترین اورو.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر ماښام د سپیکر عبدالقدوس بزنجو په مشرتابه کې وسوه. په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر الله زیری د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د چمن سرحدي پوله دې د 24 ساعتو لپاره خلاص شي، ځکه چې دا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت لپاره ډیره مهمه ده.
لکه څنګه چې وفاقي حکومت فیصله کړې ده، نو موږ په اسمبلی کې دا خبره وړاندې کړه چې پکار دی چې د چمن د ویش کې کومه لویه لار د دام پکار دی چلی
بلوچستان اعلی وزیر جام کمال و اسمبلی ته تسلی ورکړه چې دوی به دا خبره د مرکزی حکومت سره وکړي، ځکه چې د افغانستان او ایران سره و تجارت ته وده ورکول د پاکستان په ګټه ده. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وایي چې د افغانستان او ایران سره پر پوله باندې د تجارت د ودې لپاره مرکزی حکومت زیاته دلچسپی ښکاره کړې ده. صوبایي حکومت به ډیر ژر د ګاونډي هوادو سره پر پوله د تجارت د ودې لپاره د خبره د اسلام آباد سره شریکه کړي. بل خواته د بلوچستان د تجارت د اتحادیې لخوا هم د اسمبلی ودې غوښتنې ته هرکلی سوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اورګزو مشران اوسیدونکي وایي انتخاباتي کمیشن ته غوښتنلیک ورکړی دی چې پکې په صوبایي اسمبلی کې د زیاتو چوکو غوښتنه کړې. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل د 2019 کال په سرشمیرنه کې د سیمې آبادی کمه ښودل شوې، نو ځکه ورته کمیشن یوازې یوه چوکۍ ورکړې چې دوی یې نه مني. طارق اورګزی رپورټ لري.
دا اورګزو اوسیدونکو او مشر ملک مثال خان اورګزی وای په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورته د ملاویدو فیصله په نوې سرشمیرنه شوې ده چې ور باندې دوی تحفظات لري. ځای مشر زیاتوي چې په تیر سرشمیرنه کې د سیمې د آبادۍ صحیح شمیر مخې ته نه دی راغلی، نو انتخاباتي کمیشن د خپل فیصله واپس واخلي او څوکۍ دی ورته زیاته کړي.
سنسس ډیپارټمنټ او سټیټیسټیک بیورو دې کې ډېر غټ مجرمانه
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د جنوري په دریمه نیټه په یو اعلامیا کې د قبایلي ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې 14 څوکۍ اعلان کړي چې په دې کې د اورګزو یو څوکۍ ده. د انتخاباتي کمیشن تر قانون لاندې په صوبایي اسمبلی کې 311,000 او 600 د آبادۍ په تناسب هرې علاقې ته نمائندګي ورکړې شوې ده. د 2019 کال د سرشمیرنې تر مخه په اورګزو کې د خلکو شمیر 2,045,000 ده چې دغه تناسب د اورګزو کمه حصہ جوړیږي. د دغه فیصلو پر ځای د اورګزو مختلفو سیاسي او سماجی تنظیمونو مشرانو او خلکو احتجاجي غونډې هم روانه کړې دي. ځای مشر عبدالوهاب اورګزی وایي که حکومت غواړي چې هلته بدلون او ترقی وشي، نو ورته په صوبایي اسمبلی کې مناسبه نمائندګي ورکړي.
مجبور دي ته د ملک د پرې دوره قرباني وکا، مثال آی ڈی پی شو، هغه د بادر باندې دا یو بل قسم ته یو قسم ته دان یو ظلم دي. مخالفو سره آبادی په بیس باندې د سیټ په بیس باندې د کوم فند ملويږي، نو دا لحاظه آلریډي ورنه ختم شو، دا فند ورنه کټ شو، دا به ورته نه ملويږي، مقاریانو کې سیم ورته نه ملويږي.
بلخوا په دغه اړه د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه دا دریض دي چې دا غیر ختمي فیصله ده چې ور باندې د اعتراضونو لپاره خلکو ته یو میاش وخت ورکړی شوی دی. انتخاباتي کمیشن وایي کله چې اعتراضونه ورسره جمع شي، نو مزید ډیر شورزو کې به کمیشن د هغو جاج اخلي او خپل ځواب جاري کوي. کمیشن تر مخه د حلقه بندیو په اړه ختمي فیصله به د مارچ میاش پړمبنه اونې کې کیږي. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د قانون جوړونې، پارلماني چارو او روڼوالي ادارې او د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې پرون په اسلام آباد کې یو پروګرام جوړ کړو چې مقصد یې د ځوانانو او سیاستوالانو ترمنځ په پالیسي جوړونې بحث کول وو. ونډې ته د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر په ګډون د پارلمان یو شمېر غړي ورغلي وو. سراج ظهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د زیارت په مازیګر د پاکستان د قانون سازی د پرمختګ او روڼتیاوي ادارې پلډاټ او یو ان ډی پی په مرسته د جمهوریت پرم نه طرزی حکومت او د تلپاتې پرمختګ لړکې د ځوانانو د سیاستوالو سره د مکالمې پروګرام ترسره شو چې پکې سیاستوالو د ځوانانو د راتلونکي او د لړکې د سیاسي ګوندونو د کردار په اړه بحث وکړو. په دې مکالمه امریکا نه راغلی یو ځوان زاهد ایوب وویل باید چې د ځوانانو لپاره دارنګ پروګرامونه بیا بیا تابعیا کیږي.
دا پروګرام نن دوی ارګنایز کړو دا شپ پروګرام ده د سې پروګرامونه کول پکار دي ډېر ویل دا یوت پر ډېر امپورټنت ته لکه څنګه پروګرام کې دو خبرې وکړي چې پاکستان کې څه کوم نه ینګ کوم دی انډر 30 دو پاپولیشن کافی زیات دي نو دو پر کافی کارونه کول پکار دي جابونه وتل ټول پکار دي
د جمعیت العلماء اسلام فیډلې د قومي اسمبلی غړي شهید اختر علي مشال ریډیو ته ویل دا ډېر خوشو چې د ځوانانو او سیاستوالو ترمنځ د رابطو لړۍ پیل شو
دلته د مختلفو صوبونو د نبی کول راغلي دي ځوانان اور د دې انټریکشن دی غواړي چې د سیاستدانانو سره دی وشي نو دا زم دا ډېر خو پروګرام دی ځکه چې سو پورې رابطه نبی کول سره زمونږ نو د اغه ته هیڅ پته نه لګي چې دلته مونږ په پارلیمنت کې څه کوو اوس پالیسی جوړو اوس قانون جوړو
جماعت اسلامي سېنیټر مشتاق احمد خان مشال ریډیو ته ویل سیاسي ګوندونو او حکومتونو تل خپل ځوان کول د نظر وستلې دي
ټول لوی قوت لوی طاقت لوی اساس او سرمایه زمونږ نبی کول او دا د پاکستان په آبادۍ کې پسلو کې سلور شپې تری خو د بدقسمتۍ نه حکمرانانو حکومتونو سیاسي جماعتونو د ځوانانو د دې لوړ اهمیت احساس نه کړي او په دې وجه نن زمونږ ځوان محروم دي د تعلیم نه محروم دي د روزګار نه محروم دي ضرورت ته د خبرې چټول سیاسي جماعتونه صوبایي حکومتونه وفاقي حکومتونه ځوان ته ترجیح ورکړي
په دې موخه د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شاندانه گلزار مشال ریډیو ته وویل ته پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ځوانانو لپاره یو شمیر پروګرامونه پیل کړي
د پی ٹی آئی حکومت دا ټولو کې لوی سونامي ورته وایي چې هغه یوت ته د حق ورکړي چې تاسو بالکل سوال کوي په تاسو د دې ملک پرزنټ هم یې تاسو د دې ملک فیوچر هم یې مستقبل هم یې
غونډه کې د ځوانانو اوس د کوونکو وینا و چې تر اوسه پورې په پاکستان کې د ځوانانو لپاره څه وزارت نه وو خو اوس وزیر اعظم د ځوانانو د چارو لپاره سلاکار ټاکلې نو باید چې حکومت دې لړکی نور هم اقدامات وکړي سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
په کراچۍ کې اوسېدونکو شنن کې یو خبريالان وایي ل تیرې یوې مودې راهیسې په ښار کې نه یوازې د نسل او ژبې پر اساس تاوتریخوالی کم شوی بلکې اردو ژبې او پښتانه یو بل ته نږدې شوي هم دي په تیره شاوخوا یو لسیزه کې په ښار کې د توکم او ژبې پر اساس په تاوتریخوالی کې ګڼ کسان وژل شوي او ښار پرېښودو ته اړ شوي ځینې شنن کې وایي د تاوتریخوالی کمېدو لامل په ښار کې د وسلوالو ضد عملیات دي ظفر خان دغه موضوع څېړلې
په کراچۍ کې تر ټولو زیات اردو ژبه ویونکي چې مهاجر هم بلل کېږي وسیږي دوی د هند او پاکستان تر بیلیدو وروسته د انډیا له بیلابیلو برخو کراچۍ ته ورغلي دویمه لوی شمیره د پښتنو ده چې هغه خار ته په شپېته ملسیزه کې هلته د کارخانو تر جوړېدو وروسته د مزدورۍ لپاره ورغلي دي د پښتنو او اردو ژبو ترمنځ په کراچۍ کې په لومړي ځل ژبنۍ تاوتریخوالی په اتیایي ملسیزه کې مخې ته راغلی چې ډېری خلک پکې وژل شو د 14 دسمبر 1980 اتیا د اورنګي ټاون په علیګړ کې د جبنی فسادات او یادونه اردو جبی د علیګړ ناورین په نامه هر کال کوي همدارس د 12 مئی 2001 میلادي کال ناورین بیا پښتانه هر کال منځي په دغه پیخه کې لزګونه پښتانه وجل شوی وو د دې هر څه سربېره د پښتنو او اردو جبه ترمنځ په ورستیو کلونو کې تاوتریخواله تر ډیره حد کم شوه کراچۍ میشته خبريال نعمت خان د دې فساداتو د کمی وجه په کراچۍ کې روان اپریشن او د سیاسي ګوندونو ترمنځ مفاهمت یادوي
کله د کراچۍ پرشنو شروع پاغي کې کې څنګه ویل سیاسي ګوندونو اخته مشي دا غي سره امن راغی او د پښتنو نو د ماجرو د علاقو هغه خلک د دې پور رسیدلو چې کړي کړي دا حالات ختم شو نورمال شو
په کراچۍ کې په تیر وختونو کې پښتون ملت پاله ګوند عوامي نېشنل پارټي د پښتنو استازي توپ کوو هغه وخت د ګوند مشر ولی خان څو ځل د اردو جوبو د نماینده ګوند ام کیو ام له مشرانو سره کتلی وو چې لوجي د دواړو قانونو ترمنځ تاوتریخوالی تر ډیره حد کم شوی وو خو په ورستیو کې داسې څرګنده شو چې پښتانه او اردو جبي د پخوا هر وخت په نسبت وس یو بل ته ډیر نږدې شوی دي یو شمیر اردو جوبو کورنۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسو او مظاهرو لاړل او په حقيقي ګډون وکړ د سیاسي چارو په اختر بلوچوي حالاتو پښتانه اردو جبي او نور وړه قومونو سره رائے یو ځای کړل
مسنګ پرسنټ کا هو یا کوئی بھی معاملہ
د ورکو خلکو خبره ده یا بل کوم پیخه ده یوازې د پښتنو سره نه دي شوی د نور قومونو سره هم شوی دي د مثال په توګه په کراچۍ کې یوازې نقيب الله نه دی وژل شوی نور خلک هم وژل شوی دي کله چې د ډیرو خلکو درد یو شان وي نو بیا غوي رائے یو ځای کیږي او د بل درد هم د خپل هغه په شان محسوسوي
هم د خپل درد هوګا
اختر بلوچ وای په مخکې وختونو کې هم کراچۍ میشته قانونه یو بل ته نږدې شوی خو ورستو بیا لري شوی دي خو دا ځل خای داسې ونی شي ځکه چې خلک هم په هېدل دي چې په ګډ خار کې یې ګټه او تاوانونه شریک دي خبريال نعمت خان وای په مخکې وختونو کې جبنی واقعیت یا خو د پوزي ولسمشر ایوب خان په وخت کې شوی او یا هم د پرویز مشرف په زمانه کې
دا د ریاست پورې دا چې ریاست څه غواړي کوم ګورو کاغه ایم کیوم ګوندو پرې کراچۍ کې ستشدد کړی دی نو موږ دام قتل چې په هغې په شامانې مشرف ولاړو نو دا خو چې دی په شامانې ریاست ونه کړي ریاست چېرته غواړي نو بیا نه چېرته لسانی نه مذهبي
نعمت خان وای جبنی فسادات او نتیجو ته پکتو خلک په هیدلی دی چې رښتیا څه دی نو ځکه په راتلونکو کې د دغه فسادات او امکان د نشټ برابر دی.
دا مشال ریډیو دا
د واسپخین یوانی ما بجا کې دون کې دا لنډ خبرونه لمنور شانه ورو
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي که په افغانستان کې د سولې موافقه وشي نو په دغه هیواد کې میشت امریکایي ځواکونه به خپل وطن ته ستانه کړي. نوموړي پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان د سولې لپاره روانې هڅې جدي وبللې. بلخوا د ریپبلیکن ګوند اکثریت لرونکي امریکایي سینټ له شام او افغانستان د ځواکونو وستلو پلانونو د مخالفت په اړه یو بل منظور کړی دی. دا اصلا یو ولامتي او نادر اقدام ده چې پکې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ښکاره مخالفت شوی. ولسمشر ټرمپ د 13 دسمبر په 19 له شامه د خپل دوه زور ځواکونو د ایستلو امر کړی دی. په پارلیمان کې د قبایلي ضلعو نمائندګانو د لکه ورکړې که حکومت یادو سیمو ته په قومي مالیاتي کمیشن کې خپله برخه په روان مالي کال کې ورنکړه نو په احتجاجونو به لاس پورې کړي. بلخوا د وزیر اعظم سلاحکار ارباب شهزاد د جنوري په 9 په خپله ټویټر پاڼه یو پیغام کې وویل چې حکومت قبایلي ضلعو ته د یاد کمیشن د 3% برخې مطابق 100 اربع روپۍ ورکولو فیصله کړې ده. د پاکستان وفاقي کابینه هغه پالیسی منظوره کړې چې ورسره سم به سکال حاجیان د 13 کال په نسبت 1,55,000 روپۍ زیاتې یعنې ټولې 3,40,000 روپۍ ورکوي. د حکومتي شمیرو تر مخه سکال له پاکستانه خوښه 1,40,000 کسان حج لزي. جرمنی، فرانس او برتانیا پرون ایران لپاره یو داسې مالی میکانیزم عملی کړی چې له امریکایي بندیزونو سره به په ټکر کې نه وي. دا ځانګړی میکانیزم په 2015 کال کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د ایران اټومي موافقې ژغورلو لپاره جوړ شوی دی. او تمه ده چې امریکا د وسلو په اړه د سړې جګړې د وخت دوې مهمې لوزنامې د پابندۍ ختمولو اعلان وکړي. ډېر امکان دی چې دا اعلان هم نن وشي. امریکا په دستور لګوي چې د دغې لوزنامې په هکله خپلې ذمهوارۍ نه پوره کوي.
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د افتوار پروګرام تاندې هلی. د جنوري په 20مه د بشري حقوقو فعالې او سیاستوالې د شمالي وزیرستان خیسور سیمه ته لاړې او ولته د هغه ماشوم حیات خان وزیر لمور سره ولیدل چې په دې وروستو کې په ټولنیزو رسنو په خبره شوی یو ویډیو کې تور لګول چې پوزیانې بغیر له اجازه ته کور ته ورغلیو خو که څه هم د پاکستان دغه پوز دغه تورونه رد کړی دي. په دې پروګرام کې د وزیر ستان د جنگ زپلو سیمو د خزو د ژوند حال درکو.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلی.
په دې پروګرام کې د وزیرستان د جنگ زپلو سیمو د خزو د ژوند حال درکو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د جنوري پر 20مه د بشري حقوقو فعالې او سیاستوالي د شمالي وزیرستان خیسور سیمه ته ولاړې او هلته د هغه ماشوم حیات خان وزیر لمور سره ولیدل چې په دې وروستیو کې پر ټولنیزو رسنیو په خبرې شوې یوې ویډیو کې دا ویلي وو پوځیانې بغیر له اجازه ته کور ته ځي. د بشري حقوقو فعالې ګلاله اسماعیل ویل دوی د حیات خان په کور کې د سناسه ډیر شډورو ښځو سره هم ولیدل. ګلاله وزیرستان ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې وایي.
ګوره یو یو خدای چې مونږ ټولې پښتنې ښځې یو که د مردان یو که د صابه یو یا که د وزیرستان یو بل دا چې مونږ ټول یو سیاسي تړون لرو د خاورې سره درېیم دا چې مونږ ټول انساني حقوق له همېشه آواز اوچت کړی دی نو ځکه چې کله په خیسور کې زمونږ یو خور سره یو خور دومره همت او بهادري نه کار واغستو چې هغه مخامخ راغله او هغې خپله کیسه وکړه مونږ به دې باندې خبر وو چې زمونږ به دې سیمې کې دا به یو واقع نه شانته وټیره نور واقعي هم کېږي دا مونږ ضروري ګڼل چې مونږ لاړ شو او مونږ خپل خور سره یو ځای ودرېږو چې زمونږ خور ډېر همت نه کار اغستی دی او چې هغې زبان هغه د یو زمون یو خور را پاسه د خبرې وکړل دا دي ټول خو زل را خبره کوي چې مونږ لاړ لو خیر ورته نو اته مونږ ته مونږ سره ډیره خبرې ملاوي ټول راغلي مونږ دا پات ولګي دلې چې دا صرف یو واقعي نه ده دا صرف د یو کور خبر نه ده دا خو تقریبا د هر دویم کور دا خو ډېرې کورونو کې دا شانتې کېږي خو زمونږ ته وایي چې زمونږ کور ته په ګڼ شمېر کې فوجیان راشي ورسره وسلحي هغوی مونږ باندې وسلحي ونیسي په مونږ باندې لاسونه پره کړي زمونږ کورونو ته تن نه راځي او زمونږ کورونو کې زمونږ د کورونو ته تن نه راځي او بي جې پي راله کوي دا شانتې یوه ښځه هغه مونږ سره نن ملاو شوله هغې وایي چې هغه هغې سبق نه وویلې هغه د یو کاغذ ټوکړه ځان سره ساتلې وه او هر ځل به چې کله فوجیان د هغې کور باندې راغلل د هغې د کور دیوال دن نه به شو د هغې کور ته نو هغې به په کاغذ باندې یو کرخه راښکله نن هغې ځان سره یو کاغذ را وړو چې هغې باندې بې شمېره داسې کرخه راښکلی شوې یعنې بې شمېره ځله فوجیان د هغې کور د پاسه ختلي وو اخره کې هغه ښځه تنګه شوله او خپل کور یې پرېښوده بل چېرته لاړله بل چا کره په نامه اخیستله
ګلالای اسماعیل وایي دوی چې کله د خیسور یو کور ته داخل شول نو دوه جنکۍ د دوی په وړاندې راپریوتي او د دوی په پوښتنه ورته نورو ښځو وویل چې دغه جنکۍ د پوځیانو په کورنو د چاپو نه د ویرې له وجې بې هوشه کیږي
مونږ خو څنګه یو کور ته دننه لاړو نو مونږ داسې پنځه شپږ ښځې وو په دې وفات کتلو او مونږ نور مونږ ته خیرالې د پاره په څونه باندې سړي هم راوتو ښځې هم ډېرې زموږ خیرالې د پاره مونږ سره ملاوېدو د پاره او صرف خیرالې د پاره نه بلکې کوم دې واقع د خیسور دې سره د یو چیسي د پاره راوتو نو مونږ خو چې مونږ څنګه کور ته دننه شولو نو په دې کې اول یو جنۍ ترس په ځمکه راپرېوتله په دې کې چې ګورو بل جنۍ ترس په ځمکه باندې راپرېوتله مونږ ډېر هیبت خوشو چې دا و نو مونږ وویل شو چې دا دل ډېر عام دي چې ښځه په هیبت کې راشي او راوځي کې هغه باندې پینک اٹیک راشي نو که جنگ د هغه ذهني حالت دومره خراب کړ دی چې کله مونږ راش او ویني نو هغه وایي چې بیا زموږ په کور باندې حمله وشوله
نو دا تاسو په خپل لولي دل چې لکه جنہ کې دا سره غزارې
شو دا زمونږ بستر غوان دا زمونږ په مخامخ باندې دوی جن پیرا غزارې شو لې بل مونږ ته کوم خبره د حیات مور وکړه او نور خو جوړ کړه هغه دا چې هغه چې مونږ کوم خبره حیات کوم بیان ورکړه او د حیات مور کوم نو هغه ټکی به ټکی باندې رښتیا ده هغه په خپل خبره باندې ولاړ دي هغه خپل خبره نه شاته کیږي او هغه سره دا هر څه کیږي دلته دا هر څه شوی دي او هغه غواړي چې هغه د خپل حق ملاو شي او دا چې کوم بیزتی سلسله روانه ده دا بس کړل شي
د بشری حقوقو فعال او سیاستوال عصمت شاه جهان وای د خیسور پیخه د پاکستان د غټولو جنگ زپلو سیمو یو آئینه ده چې پکې پوځي عملیات شوی دی او خلک په خصوصي توګه خزي او ماشومان یې د ذهني بیمارو سره مخ دي
تومر په زړه خبر دا جنگ زده علاقې چې کم خزه ده دا غي حیثیت دا غي ژوند په خامخا زیات زپلی ها دنیا هر کمی سیمه کې چې ولې نه او وزیرستان چې دی هغه څه کې ظاهره خبره ده غیبانه چې کوم ظلمونه ته پورا دې مدیر اسې وشو یا روان دي زه دا وایم چې د هیڅور هیڅور کیس چې دی کنه دا د پاکستان چې کوم دا جنگ زده علاقې دي خاص طور د پښتنو علاقې دي تا یې نه لای او دا رنګ زرګونو واقعیت شې دي او زه دا وایم چې دا خوشکشې اوس بند کړئ شي او دا علاقې چې دا دا اوس د پښتونخوا برخه جوړه شوې ده په کار د جدي کې ټول امن دا راوستونکي والا چې کوم کارونه دي هغه شي د دې علاقې آئینی چې کوم حیثیت دی چې دی وایي چې موږ فټه ختم کړله په کار ده چې هغه اوس سیټل ډسټرکټ چې څومره لوازمات یو کم ډسټرکټ ته ملاو دي په پاکستان کې هغه دایته هم ملاو شي او بل دا چې دا خلک چې کوم فوجیان په دې جبر تشدد کې ملوث وو اغه خزو الخزو راغورځېدلې بار بار نو د دې دا مطلب دی چې هغه بالکل د دهشت اوس برداشت قوت نه لري او د جبر اتحاد نو په کار دي چې د دې واقعاتو چې ملوث خلکو ټرایل وشي
سیاستوال او د بشري حقوقو فعال جمیلا ګلانی وای وزیرستان د پاکستان د نورو سیمو نه ډیر پورستو پاتې سیمه ده هغه وای خزې د پوځیانو په کورونو د چاپو وهلو نه تنګې راغلي دي
تاسو به کنه وی وی یو خو مونږ چلاړو دا علاقہ ما په خپل ځاني خو په اول ځل د وزیرستان تلاړ نو د تاسو دا وګڼئ چې لکه بنده 200 کال وروسته یو وخت راشي یو دا دومره او یا کله په پاکستان دا بغیر کې سابولا او بیا د ترکم انټرنیشنل او د نېشنل ډرامې وشوې دا غي په نتیجه کې دا خلک دومره روښتو پاتې دي چې تاسو سوچ نه شئ کولای نو ادا سي دا چې کوم تاسو تاسو کو دا منګ په دې کور کې تقریبا تاسو ته ډېر ښه راغلي وي نو موږ ټول سره خبرې وکړې ناخي دا وی چې دا دا سي کیږي دا روټین کیږي یو خزه تاسو کې نو کې هغه لیکل لسل نو ورتل نو هغه وی چې دا چې کوم دا کیر له ما راخلې دي کیر له چې ما اوس مارلې دا ډیر شو نه زیات وی وې کوم رزل دی فوج جمع کور تر راغلې دی وی دا ذکر لو باسم چې هغه وی زه ټوکی نو ذکر لو باسم دا هغه ډیر شو نه زیات چیر لے آگے پاک ہرس باندھے راستے لیوے نو دغه سی اگی دا وی چې دا خلق د شرم هغه لکه په زمون چې کم دی نو دا حیات مور یا دول او دا بل خزی چې کم دی وای چې زمان دا یعنی اوس هغه نشته لکه برداشت مو ختم شو زمون په وړاندې دوه خزی الګرابري وتی به هوش شو لکه نه د سي پینک اٹیک شو ورته وای
بالکل
نو دا څه سم صورت حال مو نو دا څه ده چې دا خو به یعنی تر کومه به دا صورت حال یي چې دومره ته یو خلک ترست پاتې او ساتي او بیا غي سره داسې قسم چلو کیږي نو زمونږ خو پښتنې خویندې وي موږ خپل خویندو لتلی چې موږ ورسره سالیداریټی شو کو موږ ورسره او آیو چې تاسو په شا باندې تاسو خلک ولاړ دي تو مغې دغه وی چې موږ تاسو نه نور څه نه دي پکار په موږ په شا باندې ودرېږي
د ټولنیزو چارو فعال نرګس افشین خټک وای وزیرستان ته په لومړي ځل ولاړه وی کتل چې په هر کور کې څوک نه څوک لا درکه دي
چې کوم د وزیرستان خلکو ژوند ته ځوان چې ډېر سخت من او یو داسې ژوند چې بالکل ورته به حیران پاتې شي چې دا هغه کوم سخت ژوند دی دا هغه د خپل ایون د کور سړی لا پتا بیا هم دا آدمی وتا راځي یا غیر له دمکانې ورکې چې اوچت به مو په کیمپ سره مو دی په دا به مو هغه مو وی آرمی والا راشی دا وی کمرے کے جسم را کپڑے جوڑن دی وی یا دا وی پیٹ ہے او بیا دا خزو جوان کنا چی دا وی سرا دا خپل کور ایون چڑینا او تا وی کور نو کم دا سیمسی دی لگیا وی دا چا زوین او دا چا توزا من نو دا چا خاون نو دا چا خاون لی قتل کر ہے وہ دیر دس سٹوریانی وی چی خوزان تا دیا پورا یو دا غرده
ګلاله اسماعیل وای دا یوازې حیات خان نه د چپلار او روري امنیتی اسکرو لزان سره بوتللې وو د دغه کلی د هر کور نه یو توا او یادري کسان لا ترکه دي
راشن ته مونږ ډیرو ترکی ال تچ کومه خزر اغلې ودا شن د کی زوخه د نه چې راغی کور نه سوک مسن نه روک نه به تر ک نه داغی د کور نه دا شن ته هر په کور کې وسړې دا شن ته چې اغا تلو چتکړو خو جان نه په وهلو وهلو ورته تم رب د حال کړو چې اوس پورې هغه مزوران دی هغه مزوران چې وي دي مونږ ته دا هم معلومه شولا چې دا کوم خدا خزه کوم راغله مقامه خبر وکړل دا ډیر ډیر د مجبورینا او ډیر تنگ شولا یعنی چې ډېر زیاته تنگ شول د دې ځینې نو هغه را پاسره او دا خبرې وکړه او مونږ ته چې الته خوځو کوم پیغام را کړ ټول پښتنو د پاره هغه دا چې مونږ आवाज اوچت کړ خپل ځان د پاره او د نورو خوځو د پاره مونږ आवाज اوچت کړ دې او زموږ ټول پښتنو د لا پیغام دې چې اوس تاسو په مونږ باندې ننګ او غیرت وکړي په مونږ باندې زموږ چې کوم کړ دې تلو زموږ د پاره دا یو ډېر دردناک عمل چې مونږ وکړل چې وزیرستان نارت وزیرستان کوم قسم تباهال تباہل پروت وو کورونا الټو سپورې ماتي سکولونا الټو سپورې ویجاړ دي سرونه الټنه دي جوړ بجلی الټنه نشته ټلیفون الټنه نشته خلکو سره هیڅ قسم بل د بنیادی اصول د ګوته ژوند بنیادی سہولیات الټنه نشته بل چې څنګه هر وزیرستان ته په وای کې نشي تاسو دا سه مول تر هغه ځای کې څه شوه دي فوجان ځای په ځای ولاړ یعنی ژوند نارمل نه دی ته وای چې بل څه ځا اوس هم جنگ دے اور فوجیان دی پکی اور دخل کو بالکل جون نارمل نہ دے
خزی د پختنی ټولنی نیمایی برخه جوړوي
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
اوریدونکو دا وا د دې اونې خبرونه چې تاسو واوري دا ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
اوس وخت شوې دی د اونیزې خبرونه جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې د جمهوري عمل د پرمختګ او جاري ساتلو لپاره انتخابات څومره مهم دي. همداراز له دې به خبر شي چې په افغانستان او پاکستان کې د پارلمان غړي ولې د ولس غوښتنو درناوی نه کوي. همداراز د دواړو هیوادونو په انتخاباتي نظام کې د نیمګړتیاو په اړه هم معلومات ترکو. جمهوریت خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
جمهوریت
ستړي مشهید جمهوریت ونیز خبرونه ته خراغ لاست. د جمهوریت عمل لپاره انتخابات څومره ارزښت لري؟ په افغانستان او پاکستان کې د انتخاباتو په نتیجه کې آیا د ولس ارمانونه او غوښتنې پوره کیږي او کنه؟ کنه کیږي نو لاملونه یې څه دي؟ همدارس د افغانستان او پاکستان په انتخاباتي نظام کې کومې نیمګړتیاوي دي؟ د دې او له انتخاباتو سره د تړلو نور پوښتنو ځواب لپاره لمشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو په تیرو خبرونه کې مو اوریدل چې اصلا دا حق دی یو هیواد اوسیدونکو لري چې خپل استازي وټاکي او د خپل استازو پارلمان او حکومت جوړ کړي. د دې کار لپاره په جمهوریت هیوادونو کې انتخابات ترسره کیږي. په کابل کې د باچا خان کړکیچ حلولو او سولې مرکز غړي حسیب الله شینواری د افغانستان انتخابات څارلي او څېړنې ورباندې کړې دي. شینواری وايي انتخابات د جمهوریت عمل لومړی اصل دی.
ټاکنې د ډیموکراټیک نظام یا د ولسواکۍ نظام لومړنی اصل دی چې په هغه باندې د ټاکنو په واسطه موږ ویلی شو چې دا یو ولسواک نظام دی. ولس ټاکل او د ولس په خوښه راغلی دی او داسې یو نظام دی چې هغه څه چې ولس غواړي هماغه ترسره کوي. نو هغه بنسټیز اصل د یو ولسواکیز نظام هغه ټاکنې یا انتخابات دي چې ولس په خپله خوښه یو څوک وټاکي او د هغوی د هیلو او ارزوګانو مطابق عمل وکړي.
په کابل کې د سیاسي چارو شنونکو عبدالستار سادات وایي دیموکراسي د خلکو حکومت ته ویل کیږي او د دې لپاره انتخابات لومړی ګام وي.
کله چې موږ دیموکراتیک وایو خپل د دیموکراسي یا دیموکراسي د دوه یوناني کلمات نه اخیستل شوی د یونان د ژبې نه دیموس کراتوس دیموس خلکو ته وایي کراتوس حاکمیت ته وایي یعنی د خلکو حکومت یا د خلکو حاکمیت. نو زه فکر کوم چې کله موږ دیموکراسي وایو ولسواکي وایو په دې معنا چې یعنی د ولس حاکمیت د خلکو حاکمیت او دا یوازې د انتخاباتو د لارې عملي کېدای شي. هغه جمعي تصویر هغه د ټولو خلکو د رایې انعکاس
د تیرو دو شنونکو په څیر د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پوهان ډاکټر اجاز خان هم وایي چې انتخابات ډېر زیات ارزښت لري. دا وایي د انتخاباتو نتیجه چې هر ډول وي باید انتخابات پر وخت وشي او دا عمل روان وساتل شي.
ما دا خیال یم انتخاب کېدل هر سیاسي پارټۍ د پیسې ایستل دا اولنی قدم دی چې په وخت کې هغه نتیجه سموي. هغه خراب وي خراب خلک راځي ایماندار خلک راځي خو هغه ډېر ګنده حالات وي. نن خلک وایي حالات ډېر خراب دي د انتخابات د دې وجه نه وروسته کوي هغه څه کوي داسې کوي. دا حالات خراب ځکه کہ دلتا جمہوری ادارے مضبوطی شوی نہیں دی اور کمزوری شوی دی علاج کو حالات سمر خرابی نو دا تورا لویا وجہ دا چھے انتخابات پر وقت کے دل پکار دی
دا انتخابات پر نتیجہ کے پہ ہیوادونو کے پارلیمان جوڑی گیا اور پارلیمان بیا دا دولت دا نظام چلولو ذمہ وار وی پہ پیخبر کے دا سیاسی اور ٹولنیز چارو تجزیہ کار ڈاکٹر خادم حسین وائی پارلیمان درے مہم دن دلری چتر سر اکڑی دا دا خبر دا پارلیمان لومڑے کار دا ولس دا استازو پا وسیلہ دا قوانین جوڑول دی
پاکستان د دستور مطابق او د نورو ریاستونو دستورن مطابق په بنیادی توګه د پارلیمان درې کارونه دي یو کار خدای دی چې د عوامي شراکتداري یا تاسو ورته ویل شي چې د ګوندونو په ذریعه ولس په پارلیمان کې د قوانینو جوړولو لپاره شرکت کوي دویم کار دا دی چې د غوښتنو نمائندګي کوي مختلفو علاقو یا د مختلفو ولسونو د غوښتنو نمائندګي په پارلیمان کې کیږي او دریم خبره دا ده چې د دې غوښتنو او د دې شراکت دارې د پاره چې کوم په دستور کې سخت جوړیږي یا قانونونه جوړیږي دی هغه قانونونو کې مرستې وکړي او هغه قانونونو کې زیار وکړي ستړي وکړي او هغه قانونونه د خلکو د غوښتنې او د خلکو د مفاداتو په حساب جوړ کړي شي
اوریدون کو کا افغانستان او پاکستان ته ولیدل شینو په دې هیوادونو کې د انتخاباتو په نتیجه کې پارلمانونه جوړیږي خو دولس غوښتنی او دولس اړتیاوې د دې پارلمانونو په وسیله نه پوره کیږي د دې وجه څه ده شنن کې وای په پاکستان کې اصلا جمهوریت عمل په بیا بیا د پوځي کودتاګانو لقبل ځنډول شوی او مات کړل شوی دی بلخوا د باچا خان د کړکې چړلولو او سولې مرکز غړی حسیب الله شینواری وای په افغانستان کې خلک د ټاکنو پر عمل باور نه لري
یو د ستونزو څخه تخنیکی ستونزه د خپل ټاکنو موږ لا تر اوسه د رای ورکول لپاره مناسب اسناد نه لرو یو ډول کارتونه دي چې په هغه کې ډېر په تېر کال ټاکنو کې هم موږ دې راپور نه لرو چې ډېر تقلبي کارتونه جوړ شو او د یو نفر لخوا په څلور پنځه ځلې رایه ورکړل شوه د خلکو اعتبار په ټاکنو باندې کم دی هغوی داسې فکر کوي چې دا پروسه ډېره رڼا او شفافه نه ده
له شینواري مې پوښتنه وکړه چې ولې خلک پر انتخاباتو کم باور یا اعتبار لري دی وایي د دې دوه وجوهات دي یو دا چې ټاکنې شفافې یا رڼې نه وي او بل دا چې وکیلان د خلکو ستونزو له حلولو انکار کوي
د خلکو اعتبار ټاکنو باندې په دوه لته کم دی یو دا چې روڼتیا پکې نشته یعنی ما مخکې ذکر وکړ چې خلک په دې باندې شکمن دي چې زموږ رایه هیڅ ځای نه نیسي او دویمه مهمه خبره دا ده په دغه اوسني ولسي جرګې په وکیلانو کې ډېری داسې وکیلان شته دی چې کله خلک ورغلي دي او غلاغوی څخه د یوې ستونزې د حل غوښتنه کړې ده هغوی په زغرده ورته ویلي چې زه ستاسو استازی نه یم ما پیسې ورکړي دي او زه راغلی یم دغه چوکۍ مې نیولې ده
د سیاسي چارو شنونکی عبدالستار سعادت وایي د انتخاباتو په نتیجه کې د خلکو د غوښتنو برعکس د پارلمان جوړېدو لامل د دې هیواد په انتخاباتي قانون کې نیمګړتیاوې دي
د افغانستان د انتخاباتو په قانون کې مهمه مسله دا ده چې نیمګړتیا ده موږ البته قانون لرو خو د کمیسیون چارواکو ته ډېر صلاحیت ورکړل شوی خو هیڅ ډول مسؤلیت ورته نه دی متوجه شوی یعنی انتخابات به یو نازک پروسه ده د خلکو د رایې او معلوماتو د ډېر زیات نازک حالت لري تاسو خپل یو رایې کې ټکمار کوئ نو هغه چاته چې تاسو د رایې ورکوي هغوی دغه امانت څومره ساتي څومره حفظوي د دغه انتخاباتو مجریانو لپاره ډېره زیاته مهمه ده چې باید د ډېرو پراخو صلاحیتونو په څنګ کې ځینې مسؤلیتونه ورته متوجه شي چې دوی ونه شي کولای د خلکو رایو سره غبنو کې جفا وکړي
لو عبدالستار ساده ته پوښتنه وکړه چې آیا د پاکستان دننه انتخاباتي نظام کمزور دی کنه دا د ولس ستونزه ده چې په دې هیواد کې پارلمان د خلکو د هیلو د ترجمان په توګه سم کار نشي کولای دی وایي د دې یو لامل دا هم دی چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې د ولس شعوري سطح ټیټه ده
دوه عامل لرلی شي یو عامل دی چې سیستم کې فساد کیږي یا سیستم بختله خراب دی د سړي د انتخاباتي نظام خنوي او یا دا د چارواکي فاسد دي دغه رایا په هغه ډول باندې چې کارول شوی دا دوی په هغه کې درغلي کوي د په هغه کې غلطي کوي چې دا کیږي چې بد چارواکي یا په وخت کې د څه کسان نه چې هغه خلکو نمائندگان نه وي استاد نه وي بل عیب دا دی چې پولیس کې چې د سیاسي شعور سطح ټیټه وي یعنی او څوک فرق د دې کولای نشي چې څوک خدمتګار دی او څوک خدمتګار نه دی څوک سم سړی دی څوک سم سړی نه دی څوک لیاقت یا ورچا دغه څوکۍ لري څوک نه لري
کله چې دغه فرق په ولس کې کمزوری شو، سیاسي شعور سطح ټیټه شوه، بیا هم انتخابات یو ښه نتیجه نشي لرلی.
پوهان ډاکټر اعجاز خان هم له سعادت سره هم نظر دی. دی وایي په پاکستان کې ډیموکراسي تر هغې نشي راتللی چې خلک یې پخپله ونه غواړي. پوهاند اعجاز وایي چې په کومه ورځ خلک ولسواکي وغواړي او شعور ولري، بیا پوځ هیڅ نشي کولی.
پروفیسر اقبال احمد نو هغه پاکستان کې جمهوریت تر هغې نشي راتلی تر څو پاکستان خلک ونه غواړي. پاکستان خلک بیا غواړي، پاکستان خلک د دې دفاع کوي. نو چې کله دا وشي پاکستان بیا نه فوج دا نه چې خلک به ټوپک داخلي ورسره به ډزې کوي. جمهوریت دفاع فوج هم په خلک دی، وطن فوج دی، د بلې دنیا نه نه دی راغلی.
شنون کې عبدالستار سعادت وایي د انتخاباتي نظام د ننه مسئلې په اسانه حل کېدای شي، خو د ولس شعوري سطح لوړولو لپاره ډېر وخت پکار وي.
چې د چارواکو فساد دی هغه لپاره چټک د حل لارې شته، یعنی زر حلېدای شي چې ولس وغواړي. اما که چېرته د ولس سیاسي شعور سطح ټیټه وي بیا هغه ډېر وخت غواړي، او له بده مرغه هغه اولنی مشکل هم بیا ورسره پیدا کیږي. یعنی دوی سم نظارت نه کوي، د کمیسیون چارواکي هم فاسدي شي.
حسیب شینوار هم له سعادت سره هم نظر دی او وایي حکومت باید د خلکو شعوري سطح لوړولو لپاره کار وکړي چې انتخابات د خلکو د کلتور برخه وګرځي.
په لومړي کې هر یو څه ډېر زیات ستونزې لري، خو دا چې ورو ورو دا ټاکنې زموږ د کلتور یوه برخه ګرځي دا یو څه وخت ته اړتیا لري. زه فکر کوم چې حکومت کار وکړي، د خلکو سره کار وکړي، خلکو ته اطمینان ورکړي چې هغه څه چې موږ وایو هغه به رښتیا وي، زموږ پروسه به رڼا وي. نو زه فکر کوم چې هو په راتلونکي کې موږ به یو ولسواک نظام به وکولی شو چې رامنځته کړو.
اوریدونکو د زیاتره شنونکو پوهانو نظر دا دی چې اصلا ډیموکراسي د خلکو پر خپل ځان حکومت ته ویل کیږي، او دا یوازې او یوازې د خلکو په غوښتنو او خواهشاتو منحصره ده چې آیا د خپل واک په استعمالولو حکومت غواړي او کنه. معنا دا چې تر هغو چې ولس په دې نه وي پوهېدلی چې جمهوریت اصلا د دوی د ټولو حقونو محافظ دی، تر هغې به په افغانستان او پاکستان کې د انتخاباتو په نتیجه کې هغه پارلمانونه نه جوړیږي چې ولس یې غواړي. له همدې سره د جمهوریت ونیز خبرونه پای ته رسید. که په دې اړه پوښتنې لرئ یا بحث کول غواړئ نو د مشال رادیو فیسبوک او ټویټر پاڼو ته ورشئ. تر بلې اونۍ اجازه راته راکړئ. په مخه مخه
جمهوریت.
Yeah.
سوک لے ون تو شی سوک شی پخوب سوک رنگین خوب شی سوک احرامو تڑی مخبہ قبلہ